می لسان سره ویل چې دا خو ډیر جالب پروګرام دی. ما مخکې دا هیواد نه ولیدل او دا زما لپاره یو چانس و چې دا هیواد وګورم او وی پیژنم او ورسره ملګری پیدا کړم. یو شی چې ما دلته زده کړ هغه د مختلفو هیوادونو د خلکو ترمنځ ملګرتیا ده. تاسو پوهیږئ ولې تل د هیوادونو ترمنځ لانجې وي؟ وجه یې دا ده چې مونږ یو بل ښه نه پیژنو او دا یو ستونزه ده. که دغسې پروګرام زموږ په هیواد کې جوړ شي دا به یوه لیوالتیا رامنځته کړي چې ډیر بهرانیان راشي او زموږ د وطن په اړه به په ډیر څه پوه شي.
یو شمیر ځوانان بیا په دې خاطر په بهرنیو ټریننګونو کې دا ګډون کولو هڅه کوي چې په دې پلمه یو بهرني ملک ته لاړ شي او هلته چکر ووهي او سات تیر کړي. دوی په ټریننګونو او نورو دا ډول غونډو کې په خپل اصلي کار تمرکز نه کوي. خو وارث صمیمي په دې باور دی چې ځوانان باید دا ډول غونډو ته ډیر پام وکړي او داسې یو اعتبار دې هلته جوړ کړي چې په راتلونکي کې هم ورته بلنه ورکړل شي.
اولاً باید ټول کانفرنس ته باید توجه وکړي، هر ځوان چې زیده کانفرنس کې اشتراک کوي او په زمن کې کوم شی چې مونږ ته قدر شوی ده د هماغه په مطابق باندې باید مونږ هغه وڅېړو تر څو د افغانستان له خوا نه مونږ وکولی شو چې هغوی ته الګو اوسم. که څوک غواړي چې کانفرنس ته توجه ونه کړي هغه به داسې کار کوي لکه موقتي کار. زه وغواړم چې څوک ځان سره ونیسم که هغه د ما په خواهش باندې کار راسره وکړي نو هغه به ما سره یې تر ډېر وخته پورې، او که اونه غواړي چې ما سره واوسي زه ورته ضرورت نه لرم. د کنفرانس هم همداشانتې ده که مونږ وغواړو چې خپل توجه او خپل فوکس ټول کنفرانس باندې وکړو خو دا بیا آینده لپاره مونږ ته ښه ده. مونږ هم اعتبار دوی ته جوړولی شو، هم په زمن کې د خپل شخصیت هغوی ته ښودلی شو.
نړیوال ټریننګونه او کانفرنسونه ځوانانو ته څومره ګټور دي؟ په دا ډول غونډو کې د ګډون پر مهال باید کومو ټکو ته پام وشي؟ زموږ همکار همایون هیواد په همدې اړه له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره چې له هیواده بهر په ګڼو ټریننګونو کې ګډون کړی مرکه کړې ده. ښاغلی زغم، د مرکې په پیل کې د بهرنیو ټریننګونو د ګټو په اړه غږیږي.
یو ګټه خو د علم په لحاظ موږ تاسو پوهیږو چې پرمختللي ملکونه چې دي په هر ډګر کې د علم په هر ډګر کې ډېر څه لري چې موږ یې نه لرو، نو دا ورنه زده کوو. بله خبره ده دا چې دا د تجربو د تبادلې زمینه ورته مساعدوي، یو څه به دی نورو ته ورکوي، یو څه به له نورو اخلي. او بله موضوع دا ده چې د مختلفو فرهنګونو د مختلفو هیوادونو له وګړو سره به آشنا کیږي، د د لید به پراخیږي، ورسره د د فکر به پراخیږي. او بله مسله دا ده چې که فرزن د څېړنه کړې چې هلته کوم موزیمونه دي، کوم کتابتونونه دي، د لیدلو وړ کوم ځایونه دي، هغه ځایونه وګوري، هر څه د ده په فکر او د ده په معلوماتو مثبت اثر کوي.
ډاکټر صاحب، نن سبا په بهر کې ډېر ځوانان ته د دې موقع برابرېدلی شي چې دوی ټریننګونو ته لاړ شي او هلته ګډون وکړي، خو دغو ټریننګونو ته چې ځي دوی څنګه کولای شي په هغو ټریننګونو کې ګټور واوسیږي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې اول دا ورته پکار دی چې یو څه معلومات پیدا کړي چې دغه ټریننګ د څه شي په باره کې دی، او بل د هماغه ځای په باره کې د معلومات پیدا کړي چې دا فرضاً څه رقم ښار دی، کوم هنري علمي ارزښتونه لري، د لیدلو کوم ځایونه لري، او بل د خپل فکر دې ورته برابر کړي د ویلو دپاره باید څه ولري. په اکثرو ټریننګونو کې خبره داسې وي چې هلته د تجربو د تبادلې پروګرام وي، دا نه وي چې یو څوک د ځي هلته یوازې کینی او اوري دی، هغه به خپلې خبرې هم لري، هغه به د خپل هیواد د خپلې ټولنې په باره کې هم غږیږي. نو بهتره ده چې د خبرو د وینا لپاره هم یو څه ځان سره ولري چې هلته بیا نورو ته یې وړاندې کړي. بله موضوع دا ده چې دغه کلتوري توپیرونو ته باید پام وکړي، یا دغسې نور مسایل دي چې باید ځان ورباندې پوه کړي چې هلته باید څه وکړي څه ونه کړي، ځکه چې دا چې هلته ځي د همدې وطن د افغانستان د افغانانو استازی بلل کیږي، او که دی ځینې کارونه کوي چې هغه په خلکو ښه نه لګیږي، بې نزاکتۍ کوي، هغه بیا تر ډېره وخته پورې یادیږي چې والا یو افغان راغلی و، د ده نوم څوک بیا نه اخلي، هغه وایي چې افغان و.
ځینې ځوانان ځکه ټریننګونو ته اپلای کوي چې دوی غواړي مثال ساتیر کې چکر ووهي، ډېر تمرکز دې خواته وي. دوی دغه د چکر یا د سیاحت پروګرام څنګه تنظیمولی شي دغه ټریننګ په څنګ کې، چې داسې نه سي چې ټریننګ بیخي هیر کړي؟
داسې نه سي، دا چکر هم یو ضروري اړخ دی، هغه هم د دوی د فکر په پراخولو کې خپل نقش لري. مونږ ته باید اصلي کار دا وي چې د ټریننګ په نامه څه باید ټول فوکس یې په همغې خواته وي. بیا په هر ټریننګ کې داسې فالتو وختونه وي چې په هغې کې سړی چکر هم وهلی شي، او یو امکان لري چې د همغه ادارې د خوا هم داسې د سیاحت ځینې پروګرامونه برابر شوي چې په دوی باندې د همغه ښار مهم ځایونه وګوري، هغه نه د استفاده وکړي. او بل یو څه اضافي وخت د ځان ته وټاکي، فرضاً د ورکشاپ نه یوه ورځ مخکې یا یو دوه ورځې وروسته د ورکشاپ نه خاص د خپل چکر دپاره بیل کړي چې د اصلي کار مزاحم یې نه شي.
درنو اردوونکو، په نړیوالو ټریننګونو کې مو د ځوانانو د ګډون په اهمیت خبرې واورېدې. د خبرونې په دې برخه کې به د یو بنگلاديشي ځوان غوث العظم خبرې واورئ. دی د نیپال د ځوانانو د افکارو د تبادلې ټریننګ ته راغلی و، او افغان ځوانانو ته یې ځانګړی پیغام درلود. د ده د پیغام په اورېدو سره د تاندې څانګې دا خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت
ولرئ.
زما پیغام افغانانو ته دا دی چې تاسې له تیرو څو کلونو راهیسې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. زه هیله لرم چې تاسو د یو بل ترڅنګ خوندي ژوند ولرئ، له یو بل سره مرسته وکړئ، او یو بل مهمه خبره دا ده کوم چې له جګړې او وسلوالو ملاتړ مکوئ. د دین په نوم یو بل موجنئ. که څوک په دین عقیده لري، لاړ دي شي قران کریم او حدیث دی ولولي چې پوه شي اسلام کې دا خبره نشته. زه د یو مسلمان په توګه دا باور لرم چې اسلام هیڅکله د نورو وجل روان نه ګڼي. هیله کوم چې له خپل وطن او وطنوالو سره مینه وکړئ، او د یو بل ترڅنګ متحد واوسئ.
Please love your country, love your countrymates, and please be together, be united.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم دوستانو، ستړي مسی په یو بل ونیزه پښتو خبرونه حقیقت څه دی کې زه رحمت الله افغان تاسو هرکلی کوم. په دې وروستیو کې له امنیتي تدابیرو سربیره بیا هم په کابل ښار کې انتحاري حمله او چاودنې زیاتې شوې چې تر ټولو وروستی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دیني عالمانو غونډې په نښه کول و. په کابل ښار کې د دغو ستونزو او دا چې ولې په وار وار دا ډول پیښې رامنځته کیږي عوامل یې څه دي، دا ځل مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې د کابل د ګارنیزون ویان ډګرمن محمد شاپور شریفیار میلمه کړې ده، او په دې او نورو موضوعاتو ورسره غږیږو. مننه شریفیار صاحب چې وخت مو راکړل. که په عموم کې د کابل د امنیتي وضعیت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا مهال کابل ښار له څومره لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دی؟
مننه، تشکر کوم ستاسو نه. په کابل کې زمونږ امنیتی ځواکونه شپه ورځ زیار باسي، او د کابل ګارنیزون لوی قومندانۍ چې په دې ارګانونو په راس کې دی، لکه د فرقې 111 د کابل امنیه قومندانۍ یا د زون 101 زون، او د ملي امنیت د ریاست د کابل چې د دوی په راس کې د ګارنیزون دی، زمونږ پلانونه دا دي چې مونږ په هر برخه کې تدابیر ونیسو چې دغه د دښمن هغه پلانونه چې دی هغه شان کو. ولی د تهدیداتو په هکله باید ووایم چې د کابل په هغه سطح چې مونږ وایي چې لوړ تهدیدات دی هسیم نه دی، او داسې هم نشو ویلی چې مکمل تهدیدات نشته په کابل کې. تهدیدات شته، ولی زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې دغه د دښمن دغه پلانونو مخنیوی وکړي.
پلان ته په کتلو سره څو ورځې وړاندې د کابل کې د کورونا چارو وزارت ودانۍ ته نږدې انتحاریان وتوانېدل چې ورسیږي.
دغه تروریستي حملات چې دي، انتحاریانتر یو پیچلي حملات دي چې زمونږ امنیتي ځواکونه کله چې که تشخیص کړي چې دا مثال انتحاریان دي، تاسو لیدلی چې په ډېر میړانې سره حتی دغه انتحاریانو ته زمونږ امنیتی ځواکونه غیږې ورکړي دي، او د هغوی په مقابل کې درېدلي دي، او خپل ځانونه یې سپر کړي دي چې زمونږ د هیوادوالو امنیت ټینګي. ولی په هر حال بعض وخت داسې پیښیږي په سلهاو دغه تروریستان او دغه ډلې په کابل کې د امنیتي ځواکونو لخوا نه نیول شوې دي او توقیف شوې دي. د بعض خلانو استفاده کوي، ځانونه رسوي، او دوی ته عمومي هدف یوازې امنیتی ځواکونه نه دي، دوی ته هدف
کراسو ګوره. کورنۍ شروزه ډېر یو اساس ځای کې دا ډېر امنیتي تدابیر هلته نیول شوي دي. څنګه انتحاري توانېږي چې داسې اساس نقطې ته ځان ورسوي بیا هم امنیتي ځواکونه دلته پړه نه دي؟
یو خو د دغه امنیتی ځواکونو د میړانې چې د دوی په مقابل کې د ملي د کورنیو چارو په وزارت کې چې دوی ودرېد او دوی له منځه وړله، میړانه یې وکړله او دوی له منځه وړل، دوی پرېنه خو چې خپل هدف ته ورسیږي، دا خو د ستایل وړ طاقت زموږ دوام لري چې دوی دغه انتحاریان چې وسایطو کې راغلی دي، د کوم لار راغلی دي، دې کې زموږ امنیتي ځواکونه کار کوي چې تر څو دغه تحقیقات تکمیل شي بالغې نه کولی شي چې موږ مطبوعاتو سره شریک کړو.
څه موده وړاندې تاسې د کابل ښار د امنیت خوندیتوب لپاره امنیتي پلان جوړ کړی و. ښار مو په بېلابېلو برخو ویشلی و، شنه ساحه، ډیپلوماټیکه ساحه. دغه پلان په امنیت تاثیر درلود؟ که یې درلود نو ولې بیا په ښار کې انتحاري حملې او چاودنې کیږي؟
امنیتي پلان چې موږ په کابل کې لرو او کابل هم په بېلابېلو برخو کې د امنیتي لنګانه تقسیم کړی دی چې لکه شنه ساحه ده او بعض ډیپلوماټیکه ساحه ده، زمون امنیتی تدابیر شپه او ورځ دی کی شته. ولی چې دښمن کوم هدف لري او تاسو ته معلومه یې چې زمون امنیتی ځواکونه د کابل په ښار کې ډیر د دښمن پلانونه چن کړی دي، او وایو چې د 100% نه چې دښمن پلانونه لري تقریبا مونږ شپه ته 80% د دوی مخنیوي کیږي. ولی یو دوه درې مثال بعض وخت دا حملات کیږي، لکه مینونه، چسپکی مینونه دي، یا مثال بعض ځایو کې انتحاری کیږي. خو معمولا چې یو د ډیرو ممالکو کې تاسو چې لیدلی که اورېدلی چې څوک چې د خپل ځان نه تیری، ولی تر څو چې هغې ته ټول هدف دی، که مسجد دی هدف دی، اطفال ماشومان هدف دی، هر ځای کې.
شریفیار صاحب، که یو موضوع ته راسو، ګورو په ششدره کې په یوه دروازه کې درې ځله په یوه دروازه کې انتحاري حملې کیږي، بیا هم تدابیر نه نیول کیږي، دلته ستونزه پسې کېده؟
داسې دی چې تدابیر د امنیتي ځواکونو شته، په هره ساحه کې موږ تدابیر امنیتي لرو. بعضې وخت سړی زمونږ مسؤولین امنیتي ځواکونه مثال پیژندل کیږي نه، دا داسې دی چې دښمن که وپیژندل شي خو دوی ورته خپل سینه سپر کړی دی، او تاسو ویلي په ټول ځایو کې چې دغه انتحاري حملې شوي هغه شوي، زمونږ امنیتي ځواکونه پکې شهیدان شوي دي، دوی له منځه تللي دي، او زمونږ ماشومان سپین ږیري داخل. ولی دښمن ته ټول هدف دی په کابل کې، مثال کابل کې که تاسو متوجه شئ جماعت ورته هدف دی، ماشومان ورته هدف دی،
خو باید امنیتي ونیول شي.
بالکل ستاسو که متوجه چې زمونږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي چې دوی د حملاتو مخنیوي وکړي، ولی تاسو ته به معلومه یې چې په سلهاوو دغه تروریستان نیول شوي دي، همدا اوس په جیلونو کې پروت دي.
د کابل ښار ته داخلیدونکي دروازو کې امنیت ټینګ کړی، د امنیتي ځواکونه مو زیات کړي دي، تلاشیانې مو سختې کړي دي، خو بیا هم کابل ښار ته انتحاري حملې کیږي، کابل ښار ته انتحاریان نوځي، دغه کسان له کومه ځای راځي؟ ولې په مخنیوي کې امنیتي ادارې په ځانګړې توګه کابل ګارنیزون پاتې راغلی؟
زموږ امنیتي تدابیر، امنیتي پلانونه په دې وجه د کابل په دروازو کې دي. د کابل دروازې امنیت اوس تامین شوی دی، او پولیسو پکې د ملي پولیسو، ملي اردو او امنیت لخوا نه تدابیر کیږي. اسکینرونه لګیدلي دي، وسایط چې کیږي، کله کوم مسافرین چې د بهر نه راځي کابل ته چې کیږي. ولی باید وویل شو چې کابل کې یوازې دغه څلور یا شپږ یا نه دروازې نه دي، موږ تقریبا فرعي لارې لرو او د خپو مزل لارې لرو چې دلته دا لارې تر اوسه دغه نوی پلان کې تر یو حده پورې چې هغه لارې چې ضرورت و مونږ پوستې ورته هغه کړي، نور هم کمرې ورته لګولي، بالونونه او دم ټینګ کړی دی. ولی بعض مونږ ویل چې بیا هم باید ووایم چې ځینې مشکلات چې مثال هغه خلاوې چې د پیاده لار نه لرو، مونږ په خپو مزل دی، دا لارې چې کابل ته وصل شوي دي، دغه لارو کې مونږ تدابیر امنیت نیولی دی. ولی تروریستی حملات چې په کابل کې کیږي، دا داسې نه دی چې هغه انتحاریان مجهز دغه په یونیفورم او په دغسې سنبال راشي ننوځي کابل ته، ولی په هر صورت هغوی هم د بعضې فرعی لارونه مثال استفاده کوي چې مثال بعض مواد کابل ته نه باسي یا انتاج
په عمک لیدلې دي چې زیاتره وخت کابل نه د باندې وځو کابل ته نه وځو په اصلي لارو فرعی لارو خو بیا هم هلته وینو څه ډول چې لازمه ده امنیتي ځواکونه هسې تلاشي نه کوي یوازې موټر ته ګوري نور پرېږدي موټر
دغه ورسته کې کته ست پته یی چې کابل امنیتی دروازې مسولیت ملي اردو ته وسپارل شو تاسو
خو غنډیزون سره کار وکنه
ملی اردو ته فرقی اکثر دیاز دې ته وسپارل شو او تاسو په دغه ساحو کې اوس کې ولاړ شئ وګورئ په ډیر منظمه توګه په ډیر جدي توګه دغه تلاشيګانې روانې دي
څو ورځې وړاندې د کورنۍ چارو وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې په کابل ښار کې په شخصي کورونو کې وسلوال ساتل کیږي آیا په دې برخه کې له تاسو سره کشفي استخباراتي معلومات شریکیږي که شریکیږي تاسو یې پر وړاندې څه اقدام کړی دی تر اوسه هم څومره لاسته راوړنې درلودې
لاسته راوړنې چې موږ لرو دغه تورستان چې په کابل کې نیول کیږي او په سلهاو فعلاً په بندیخانو کې زمونږ پروت دی او نیول شوی دی امنیتی ځواکونه دغه د ښه همغږۍ خاطر منځته راغلی دی او موږ ښه همغږۍ د ملي امنیتي ځواکونو سره شته او دغه کشفي او استخباراتي راپورونه شریکیږي یو بل سره او په دغه وجه موږ ډېر کسان تر اوسه نیولي دي او بندیان کړي
تاسو ویلی سئ چې د کابل ښار کومه ساحه ډېره زیانمنه سیمه ده هغه ساحه چې هلته تورستانو ځالې کړي دي تاسو خو کشفي استخباراتي معلومات رسیږي د کابل کومه سیمه ده
په دغه وجه چې موږ تعدیدات په کابل کې کم کو نن موږ عملیاتونه لرو مثال په ولسوالۍ کې مسایول سوالی کې خاک جبار ول سوالی کې نن زمونږ عملیاتونه روان دي او همدار د خار په ګوډ ګوډ کې زمونږ غزمی توظیف شوې دي چې چیکو کنټرول په خار کې لرو ولی دښمن ته ټول هدف دی هر ځای ته چې ونه شي کولای چې ځان هدف ته ورسې داسې ځای کې ځان نه منځه وړي چې هلته عام خلکو ته ضرر
تاسو مخ کې دونه کړو کته کشفي استخباراتي معلوماتو په اساس باندې موږ عملیات کوډی لاست راوړنه ملرو هغه کورونه چې تاسو داسې وسلوال یرم نیولې دي د څه ډول خلکو کورونه د چارواکو کورونه عادي کورونه څه ډول کورونه
هغه کورو کې چې عملیات شوي دي تاسو که معلومی سو مدمخ کې د کوټي سنگي په ساحه قلاوایت کې د یو کورونه د یو داعش مرکز غوندې استفاده کېده او ډېر وسایل پکې وو هغه د امنیتي ځواکونو له خوا ونیول شو خو زمونږ چانیز عملیات په خار کې دوام لري په ولسوالۍ کې دوام لري چې تر څو کولی شو چې هغه هدف چې دښمن لري چې مثال په کورو کې ځاله جوړېږي هغه موږ له منځه یوسو
د داعش مرکز تاسو نیولی دا کور چا پورې اړوند
دا د کابل ښاریانو پورې اړوند نو دلته خو خلک د خلکو کورونه او شخصي کورونه وو
یو بل موضوع چې په دې وروستیو کې د کابل ګارنیزون په ښار کې د بې پلټ موټرو همدارنګه د زرې یا د تورو شیشو موټرو د چلولو کمپاین پیل کړی ده تاسو موږ ته ویلی چې دا کمپاین اوس هم روان ده تر اوسه پورې څومره لاسته راوړنه لري څومره تاسو موټر نیولي دي څومره تورې شیشې تاسو پینې کړي دي او په دې برخه کې له کومو خنډونو سره تاسو مخامخ وئ
بعض ورځې کې موږ په یو ساحه کې دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په بله ساحاتو کې موږ دا کمپاین لرو بعض ورځې کې په لیک کمیات سره دا کمپاین مختوړو باز ورځ کې مونږه دا په لوی کمیات سره د
پښتون کمپاین اوس روان ده
کمپاین روان ده او په دغه موده کې د زرهاو موټر نه مونږه تورې شیشې پاکی کړې دي ډیر موټر چې به پلیټ دي یا اسناد نه لري فقط اسناد د هم د ترافیکو په همکارۍ دي یو سل یو زون د قومندانې او د ګرنیزون په دوی سپارلې دي هغه ته ګمرک
ته د کمپاین سره بیا هم موټر لیدل کیږي ډیر زیات
خو یو خو د کابل نفوس ماشاءالله د شپږ میلیون نه پورته ده بل ډیر وسایط په کابل کې سره ټول شوي دي چې تعداد هم زیات دی ولی دا کمپاین دوام لري مونږ امیدوار یو چې دا خلک او زمونږ چارواکي د ګارنیزون سره همکاري وکړي تر څو مونږ وکولی شو چې دا تورې شیشې د کابل د ښار نه د موټر نه پاک کړو او دا د کابل ښاریانو لپاره لوی یو تهدید دی تورې شیشې درلودل موږ که زمونږ مشران او د مونږ سره همکاري وکړي مونږ وشي کولی شو دغه مکمل دغه تورې شیشې قانون له منځه یوسو چې دلته دغه ورک شي د
کابل تاسو دا نو کړو د بې پلیټ موټر موږ نیولې دي همدارنګه تورې شیشې سپینې کړې دغه چې کوم سپینې کړې دي موټر موږ نیولې چا پورې زیاتره اړوند وي کوم خلکو
خو تاسو ته ډېر ښه معلومه ای چې تاسو چې تورې شیشې موټر ګرځي او هغه تورې شیشې خو معمولا یا بلان کوروزري یا به ډېر مثال ماډل والا موټر دي ولی ډیر کابل خاریان دا وس نه لري چې نمونه موټر واخلي خو معمولا معلومیږي چې دا د کوم خلکو او پیسې دارانو
نو څوک دي دا
تاسو باندې بهتره معلومه تاسو د چرایان د کلاړ شي وګورئ چې د چا موټر
مو خو څه تلاشي نه کوئ موټر ودرو تاسو خو موټر تلاشي کوئ ګورئ
خو داسې دی بیا ورځ تاسو دعوت و چې زمونږ ګروپ سره لاړ شي هلته وګورئ چې څوک دي هغه به تاسو د نږدې نه وګورئ
که مننه شریف یار صاحب چې موږ ته وخت راکړ درنو اوریدونکو دا د ازادۍ راډیو د حقیقت څه دی پروګرام تر بلې بیا تاسو په خدای سپارم کامیاب اوسئ مننه